فرهنگی خبرونه مسعوده نیازی الولی.
د لیکوال شاعر او ژباړن ډاکټر لطیف بهان د ادبی او علمی خدمتونو د قدردانۍ غونډه جوړه شوه. د کابل په کتابخار کې د غونډې ته چې د لوی افغانستان ولسی خوځښت بندوبست کړی و، ګڼ شمیر لیکوال او د ډاکټر لطیف بهان د فرهنګي هڅو بینوال ورغلي وو. استاد نجیب منلی چې د دې غونډې یو ویناوال و د ډاکټر لطیف بهان ژباړې وستایلې او د یو ښه ژباړونکي په توګه یې مبارکي ورکړه. په ښاغلي منلي سربیره صفت ځواک، طاهر ځلان، ډاکټر فیض محمد ځلان، عطا الله حیران، نواز حقیقت، داد محمد ناواک، محمد حلیم فدائی، ډاکټر بهیج او سید جیلانی جلان هم د ډاکټر لطیف بهان په علمی او ادبی خدمتونو رڼا واچوله او د یې د ځوان کهول لپاره د فکر یو لارښود وباله. د خوست له شیخ زاهد پوهنتون سره د دغه ولایت د پخوانی والی ارواښاد میراج الدین پټان د کورنۍ لخوا د 10,000 ټوکو کتابونو مرسته وشوه. د خوست سرپرست والی عبدالجبار نعیمی د ارواښاد پټان د کورنۍ دغه اقدام وستایه او وی ویل چې ارواښاد میراج الدین پټان له علم او فرهنګ سره زیاته مینه لرله او په همدې خاطر یې په خپل ژوند کې په لسګونو زره کتابونه رانیولي وو چې دا د اوس ورنه محصلان استفاده کولای شي. خوست پوهنتون 12 پوهنځي او شاوخوا 10,000 محصلان لري. د انجینیر محمد آصف عمر 4 ناولونه په یو ځای چاپ شول. دغه ناولونه چې اوربلکۍ، مرګ ماتی، بیچاره شتمن او ناامید هڅه نومیږي، په جلال آباد کې مازیګر خپرندوی ټولنې چاپ کړي دي. دې ټولنې په دې ورځو کې د دری ژبې د لیکوال احمد ضیا سیامک یو ناول چې لیکوال او ژباړن علم ګل سحر د دویندر لیوان په نوم پښتو کړی هم خپور کړی دی. د اطلاعاتو کلتور وزارت فرهنګي مرستیال سید مصدق خلیلی وایي چې دغه وزارت غواړي چې د یونسکو په کلتوري میراثونو کې د هرات ښار د شاملولو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د باختر اژانس له رپورټ سره سم مصدق خلیلی په هرات کې وویل چې که په تاریخي ځایونو کې د کورونو او مارکیټونو د جوړېدو مخه ونیول شي او د یونسکو شرایط پوره شي، نو د یونسکو د کلتوري میراثونو په لیست کې به د هرات د شاملولو په وړاندې خنډ پاتې نه شي.
تیرونه په کابل کې د قلم ټولنې په دفتر کې د لیکوال، شاعر او ناول لیکونکي استاد سعدالدین شپون په بیاړ یو غونډه وشوه چې ګڼو کابل میشتو فرهنګیانو پکې برخه واخیسته او د استاد شپون خدمات یې وستایل. دې غونډې ته زموږ همکار نورګل شفق هم ورغلی او دغه رپورټ یې برابر کړی دی.
استاد سعدالدین شپون په افغاني ادب کې د هغه چا نوم دی چې کله لیکنو سره یې نوم هم ونه لیکل شي پیژندل کیږي. د ده د کیسو او د ناولونو تنزی او خوږه ژبه چې څوک لولي فکر نه کوي چې لیکل شوی څه لولي، بلکې ګمان کوي چې یو څوک کیسه ورته کوي. د افغان لیکوال، شاعر او ژورنالیست استاد سعدالدین شپون د ادبي هڅو او آثارو د درناوي په خاطر د روان 1993 کال د لړم په 22 نیټه د علم او ادب خبراوی ټولنې او د قلم نړیوالې ټولنې لخوا غونډه جوړه شوه چې ګڼ شمیر فرنګیانو پکې ګډون وکړ. په دې غونډه کې ځوان ناول لیکونکي نصیر احمد احمدی د استاد شپون د لیکنو په باب وویل:
یو وخت شغل شپون صاحب دلن دوک سو ټول ګګوت وته راغله د بګی غاړه و مې وسته کلونه وته نظامې ډېرې کیسې په یاد دي. کټ مات لکدانا نه پرې ویل شوی کیسې فکر یو ډم جوې نتیجه ته ورسیدم. دانا او د شپون صاحب کیسې طبیعي وې، مصنوعي ټکی نه لرل، په زور نه بلکل شوی، خپل طرز یې درلود، عادي ژوند وو، مینه پکې ګډه وه. هغو چې کیسې لیکې په تېر بیا هغه کسان چې نوي دي په کیسه لیکنې پیل کړی وي، د شپون صاحب د کیسو او ناولونو لوستل ورته ضروري دي. تکړه لیکوال هغه دی چې په نثر کې یوه پېښه در باندې وویني. خو شپون صاحب پر دې هم وراوښتی، د شپون صاحب نثر د لیدو سره سره احساس هم در بخشي. د کیسه لیکنې د نورو اړخونو تر څنګ تصویر ته هم ډېر پام کوي او همدا یې د کامیابۍ یو لوی راز دی. د شپون صاحب نثر طنز لري، په طنزي ژبه یې ډېر ناخوالې انځور کړي دي. کریکٹر تراغو فزن کی اڑوی راڑوی چی د خیالی کریکٹر څخه ژوندۍ موجود جوړ کړي او روسي په داستان کې ولوبوي.
د غونډي بلګډونوال استاد نجیب الله منلی د استاد شپون د باریالی توب راز د هغه د مشاهده دقت وباله او لځوانو لیکوالانو یو غختل چې کغواړي دا باریالی توب د دوی هم په نصیب شینو د استاد په پل دی پل کېږي.
استاد خپل چاپیریال ته متوجه دی، ډیر په دقت ګوري، ډیر په دقت سمتوي او کله چې بیا شیلی کی نو هم د ادا طرز دی او هم اوا مناسب کلب مناسب ځای کې پیدا کولای شي. دا ذخیره ځان سره ساتلې ده. د استاد بریالیتوب یو راز وغواړم چې د ځوانو لیکوالو سره یې شریک کړم، هغه دا ده چې خپل چاپیریال ته وګورئ، هر څه په دقت وګورئ، زده یې کړئ، ځان سره یې وساتئ، دستي تېره کیسه مه جوړوئ، پرېږدئ چې کلونه کلونه ستاسو په موضوع کې دا کار وکړي. دا غینه وروسته دا کیسه بیا په خپل ځای ستاسو په ناول کې پیدا کوي، ستاسو په لنډه کیسه کې پیدا کوي، ستاسو په شعر کې پیدا کوي. د استاد بریالیتوب راز په همدغه کې دی.
استاد نورالحبیب نثار د ښاغلي شپون په لیکنو کې د طنز برخې ته په اشاره سره وویل،
زمونږ د لوستونکو ذهن زیاتره دې وخت خبرې ته راځي چې سخت ناز دی. هغه ته دلته ځینې نمونې ولوستل شي، لکه هغه د سکیرا کیسه، هغه امثال او حکم چې د دوی په نثر کې دي لیکنو کې دي، هغې ته مو پام کم رسېږي یا نه رسېږي یا نه پوهېږم. زمونږ درک مشاهده بر څیړنه ده، یا دا چې د دوی زیات زور په همدې خبرو لګولی دی، دی په خپله ژبه کې فکر کوي بیا یې لیکي. زمونږ زیاتره چې لیکنې ناکامې دي، یو وجه دا ده چې مونږ په خپله ژبه کې فکر نه کوو.
حبیب الله بختیال د استاد شپون په ویاړ دې جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې ځینې لیکوالان په خپلو لیکنو کې داسې طنز کاروي چې د ځینو حساسیتونو د راپارولو سبب ګرځي، خو استاد شپون د ښاغلي بختیال په قول،
ځینې نثر لیکونکي په طنز کې د موضوع حساسیت او نازکوالي ته ځیر نه وي او کله چې اثر چاپ شي نو بیا په ټولنه کې بېلابېل غبرګونو را راپاروي. د استاد په نثر په تیره د شینټاوي اثر کې عشقي شوخوالی بې ساري دی. دلته یې تلوسه د طنز او عشقي شوخوالي په جامه کې پټه کړې ده، چې په نثر او طنز لیکنه کې دې اصل ته د ډېرو ماهرو نثر او طنز لیکونکو هم نه دی پام شوی.
په کابل کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړي نایمه غنی د استاد شپون د خایستو ناول ته په اشاره سره وویل چې استاد افغاني مرمنې پیژندلی او ملاتړ یې ترې کړی.
استاد سعدالدین شپون د مرمن بهیر په چې پکې پښتنې مرمنې او نجونې راټولېږي یو ښه ملاتړ دی. هغه غواړي چې پښتنې مرمنې د نورو مرمنو په څیر وځلیږي او هر کله چې مرمن بهیر ته راځي نو دا هیله یې لولا یا په سترګو کې ځلیږي. هغه غواړي چې پښتانه له خپلو ارزښتونو سره پر مخ لاړ شي او کله هم بدله نه شي. هغه خپل زړه خایستو په ځوان او پرمختللې شغله بدلوي، نه په چالبازه او بېباکه ایسکرا، ځکه هغه پښتنې مېرمنې پېژندلې چې کله به هم خپلو ارزښتونو له لاسه ورنه کړي.
استاد شپون د لیکوالۍ او شاعرۍ تر څنګ د خپل وخت یو تکړه ژورنالیست هم پاتې شوی. افغان شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان د ښاغلي شپون د هماغو وختونو په یوه راډیوي خپرونه د بوډۍ ټال پورې ځینې تړل شوې خاطرې ولوستې او وی ویل،
د شپانه خپرونې په دې ټکي وپوهولم چې ادب د انسان په زړه کې رحماني مینه اچوي او لستړي ژوند سره هم د بني ادم مینه ډېروي. هغه بوډۍ ټال چې شپون په کتاب افغاني ښځې ویر ژړلی و ودردولم. شپون په خپل ورېښمینو خواږه غږ دا شعر وایو، ووهه دا خواره ښځه مه وهه، بې له تانه بله اثره نه لري. دا شعر ته زمونږ د کلیوالو ښځو د ژوند یوه هنداره وه چې د مظلوم ښځو تصویرونه پکې ګورم. زمونږ د کلي هغه خوراکۍ مې را په یاد شوه چې مېړه یې لاس پرې مات کړی و. ورپسې جوخته هغه بله زړه ته راغله چې د مور کنځل ورته شوي او ځان ته یې زندۍ اچولې وه.
افغان ژورنالیست امیرجان وحید احمدزی له استاد شپون سره د خپلې یوې مرکې یادونه وکړه چې د ځینو مسایلو له کبله له اوسنیو رسنیو ناراضه دی.
استاد شپون د پخوانیو اوسمهالو افغاني مطبوعاتو د پرتلنې په اړه وویل، پخواني مطبوعات پردي پالې نه وو او نه هم د اوسمهالو هغو په څېر د افغانستان د تجزیې ارمانجن وو. د جګړې له لسیزو د مخه افغاني مطبوعات په سیمه او ګاونډ کې خپل لوستونکي او علاقمندان لرل. د اوسنیو مطبوعاتو یوازینی امتیاز پریمان امکانات او اسانتیاوې دي، خو دریغه چې له دغه امتیاز څخه هغه څه ګټه فایدله وانخیستل سوه.
مشر لیکوال او شاعر سلیمان لایق چې د استاد شپون ټولګیوال دی د ښاغلي شپون ادبي هڅې وستایلې. دوی ویل چې زموږ یو شمېر افغان شاعران اوس نور هیوادونه د ځان ګڼي چې په داسې غونډو کې باید ځوانان دې مسایلو ته متوجه کړي شي.
په دې مبارک ورځ چې موږ د خپل یو محترم یو ستر یو هیرو لیکوال رضا یاد دې د کار ثمرات لمونځ هېر نه کړو، چې له دغه ځای نه له دې خاطرې سره ولاړ شو او د دې دپاره چې دا سټیج لوی شي، د دې دپاره چې دا نوي راټوکېدلي ګلان د دوی شونډې په سندرو باندې جاري شي، دوی د خپل وطن دپاره ډاکټر سعدالدین شپون سلیمان لایق خو غیر ذالک باید په ډېره جګه کې په دغه ورځ کې چې باید ځینې مهم مسایل یاد کړو دا مه هېروئ. اجنبي راغلی دی موږ ټول افتخارات ته جلدو.
اسدالله غضنفر په دې غونډه کې ځوانو لیکوالانو ته د استاد شپون د ادبي آثارو د راټولولو او پر دوی د تحقیق لپاره یو شمیر وړاندیزونه وکړل.
پورې مونوګراف بهترینه موضوع استاد چې دا په مطبوعاتو کې په مجلو کې مرکې کړي دي وخت په وخت. دغه مرکې بهترین کتاب ده. البته ځینې رادیوي بڼه لري، ځینې په تلویزیونو کې دي، ځینې چاپي بڼه لري. شاید 200 مخه یا 300 مخه کتاب شي. بل کار دی استاد پیسې کې دا چې استاد چې دی په خپل مونوګراف چې په امریکا کې لیکلی دی پخوا چې هلته تعلیم کوو په لنډیو یې لیکلی دی او دا په انګریزي کې. نو تر دې به لوی کار چېرته وي چې دا کتاب موږ ته ترجمه کړي په پښتو باندې. څلورم کار به مې یاد کړ، که چیرې په تاسو کې یو کتابخانه څوک پیدا کېږي چې د استاد دغه آثار ولولي، په هغو کې چې له هر مشکل سره مخامخ کېږي، فرضاً د یوې تجربې ذکر دی، یو متل دی، یوه اصطلاح ده، یو لغت دی، چې له مشکل سره مخامخ کېږي، دې فکر کوي چې دا یو څه نوره توضیح هم غواړي، دغه اوس چې په ښار کې اوسي دغه خلک، هغه دې دا کتاب دې ولولي، دا شیان دې پیدا کړي او استاد دې رجدینه له استاد دې توضیح وغواړي. دا به د استاد د آثارو په پیژندنه کې د دوی په معرفي کې د سبا لپاره یو ډېر بنیادي کاري.
په دې غونډه کې شاعر او لیکوال صافیه صدیقي ژمنه وکړه چې د استاد شپون د لنډیو پاړه په انګریزي لیکل شوی اثر به پښتو کوي او د دې غونډې د ټولو مقالو د راټولولو دنده شاعر او لیکوال عالمګل سحر په غاړه واخیسته. د غونډې په پای کې استاد سعدالدین شپون ټولو ته کورودانه وایي.
د بنیادم د احساساتو، نظافت او اخلاقی چلند ترمنځ رابطه موجوده ده. په دې اړه د یوې نوې څېړنې د ریپورت خلاصه وژمه رشیدی لولي.
د هندستان د مارکیټ د چارو دیو ماهر په مرسته ترسره شوې څېړنه ښیي چې په چاپیریال کې پاکي او ستروالی د وګړو اخلاقي رویه پیاوړې کوي او له بلې خوا د کرکې او ورټ احساس د امکان زیاتوي چې بنیادم دروغ ووایي او د نورو د تیریستلو کوښښ وکړي. په رئیس پوهنتون کې استاد پروفیسر ویکاس میټل وایي چې که د کار ځای او دفتر پاک او سوتره وي نو دا امکان ډیر دی چې کار کوونکي د نورو د تیریستلو هڅه ونه کړي، صادق واوسي او له نورو سره د همکارۍ روحیه پیاوړي وي. د پروفیسر میټل په نظر په چاپیریال کې ځینې کوچني تغیرات په احساساتو باندې او زموږ په پریکړو باندې اثر اچولی شي. په دې څېړنه کې زموږ په پریکړو او عملونو باندې زموږ د احساساتو اغیز معلوم شوی دی. پروفیسر میټل وایي چې د تحقیق په نتیجه کې دوی ته معلومه شوه چې که چاپیریال او کارځای پاک وي نو د ورټ کرکې او له نورو د بد راتلو احساسات به مو ورسره کمزوري شي او کله چې د ورټ او بد راتلو احساسات کمزوري وي دا امکان زیات دی چې له ځانه راووزو او له نورو سره مرستې او همکارۍ ته تیار واوسو. د احساساتو پاکوالی او اخلاقي چلند د رابطې په اړه د دې څېړنې لپاره د شپږ سوه کسانو ژوند او چلند ته کتنه وشوه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
عبدالملک عبدالرحیم زای د افغانستان د شلمې پیړۍ یو نامتو سیاستوال، د اقتصادي اصلاحاتو مخکش او سیاسي بندي وو. د شاوخوا یو وشت کاله بیل دی چې محاکمه شي او جرم معلوم شي په زندانونو کې تیر کړل. ارواشاد عبدالرحیم زای د سردار محمد داود خان د صدر اعظمۍ په دوران کې د اقتصاد او مالیه وزیر شو او څو کاله پس له همدې وزارت د همدې سردار په حکم بندیخانه ته واستول شو. د ارواشاد عبدالرحیم عبدالرحیمزی زوی بهاول ملک عبدالرحیم زای چې په جرمني کې لوړې زده کړې کړې دي، د خپل پلار د یادښتونو او خاطرو یو کتاب چاپ کړی دی چې ارمغان زندان نومیږي. دغه کتاب شاید د هر هغه چا لپاره جالب وي چې د افغانستان د معاصر تاریخ د رازونو د پیژندلو شوق ورسره دی. بهاول ملک عبدالرحیم زای وایي
مرحوم عبدالملک عبدالرحیم زای سما دغه د زوی په حیث افتخار دې درلود. د سره د ما معرفت لس کلن و مصبه محبس دیدی مزن که پیدا سو دی حوال ملاقات نوروست تقریبا شپار از کاله دی مزن محبس دور تطلم زی هم شاگرد بوم.
دا کم کالو چه تاسی لس کلن وی او ساسو پلات بندی و
پا کال یوزرو دریس و دریت سال ویخت
نو تاسی ویل چه زل لس کلن وم چه ورغلم دلومری زل لپاره نو دوی خوب د داود خان د صدارت په منځنیو کلونو کې بندي سی وو په 1300 کال کې. نو تاسو مخکې لږه ولې نو ور سره کتلی؟
زه خپل دوه نیم کلن هم صدما پلار سیاسي محبوس و مون په کور کې نظر بندو په دغه مدت تقریبا شپږ وو کاله زه خو ورکه هم د ما خوند د ما ورونه اجازه د تحصیل نه درلود. مون په کور کې نظر بندو او لیدنه نه پیدوس پلارم زونده ده کمرده چیرې ده،
یعنی هیڅ